دا مشال رادیو په یو بل خبرونه کې درته زه ګل آیاس او انیس اجمل هر کلی وای وخت د سحر لس بجې دی په خبرونه کې د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو اونیس پروگرام د اصول په لور هم د دې خبرونه برخه ده خو لومړی د دې سات تازه خبرونه له انیس اجمل نه
السلام علیکم اول د خبرینو سرټی کې په کوټه کې زیاتره ګوندونو غوښتنه کړې چې کاشر گوادر کوریډور د پښتنو سیمو تیر کړل شي د شمالي وزیرستان په شوال کې د ډرون بریډ په نتیجه کې لکتر لگا 500 وسلوال وچل شوې دي او سپینه ماڼۍ وایي چې امریکایي ځواکونو پرند شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر وژلې ده او وسته خبرینو تفصیل پرین په کوټه کې د زیاتره ګوندونو غړو غوښتنه کړې چې کاشغر گوادر کوریډور د پزړه نقشه جوړ کړل شي د کاشغر گوادر لارې د مبینه بدلون په اړه د ټول ګوندی زغونډه چې تیر ورځ د عوامي نېشنل ګوند لخوا رابل شوې و پکې د مختلفو ګوندونو غړو په مرکزی حکومت غږ وکړ چې کاشغر گوادر اقتصادي راهداري لارې د پښتنو سیمو څخه تیر کړل شي په دغه موقع د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وویل
میاں صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میاں نواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې پروژه کې خنډ چول غواړي خو زه له ډېرې بخښنې سره میاں نواز شریف ته دا وایم چې کوم بل ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خنډ چوي
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شروع په ورځ د پاکستان وزیر اعظم د ټول ګوندیزې غونډې پر مهال ویلي وو د کاشغر گوادر اقتصادي لارې منصوبه به د ټولو صوبو په ګټه وي د شمالي وزیرستان په شوال کې پرند امریکا د بی پایلټ الوتکې په حمله کې لکتر لگا 500 وسلوال وجل شوې دي خبري ایجنسیونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې په حملو کې د پنجابي طالبانو غړي یو شمیر بهرني وسلوال چې ګمان کیږي عربيان دي وجل شوې دي چارواکي وایي چې بی پایلټ الوتکو په شوال کې د واړه منډې په نوم سیمه کې د وسلوالو یو مرکز وشته دي وسلوالو لا په دې اړه سندې ویلي په کوټه کې مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام فی ډلی ویلی دی چې په مولانا عبدالواسع د برید کولو مجرمان دی ونیول شي په مولانا عبدالواسع د وسلوالو د برید خلاف د جمعیت علما اسلام فی ډلی لخوا تیر مازدیګر په کوټه کې احتجاجي لاریون وشو چې پکې د مرکزی حکومت غوښتنه وشوه چې باید د پیښې پلټنې دی وکړل شي یاد دی وی چې مولانا عبدالواسع د یاد ګوند جمعیت علما اسلام یو صوبایي مشر او بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن مشر دی په مولانا عبدالواسع د جمعې پر اسنا معلومه وسلوالو هغه مهال برید کړی چې نوموړی د پښین نه د کوټې په لور روان وو د پاک افغان ولسی تړون مشران وایي چې باید د قبایلو مسلې دی په فوري توګه هوارې کړل شي پرون د پېښور په یو شخصي هوټل کې د پاک افغان ولسی تړون تر سوري لاندې د قبایلي سیمو د ستونزو د هوارولو په مخه یو غونډه وشوه چې پکې د خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو بلوچستان او د افغانستان څخه د پښتون قوم سیاسي او قومي مشرانو نورو ګڼو کسانو ګډون کړی وو د پاک افغان ولسی تړون ویان نثار محمد خان پرون مشال لیډیو ته په دې اړه وویل
قبایلی زمونږ د هغه غاړي چې کوم مشران دی هغه دلته ناست دي چې اده غوی په نوټس کې دا مشکلات راولي او د دې حکومت په نوټس کې دا خبر راشي چې دا قبایل دا مسایل چې کوم دي دا ولې د دومره وخت نه دي او ولې حل کیږي نه دغه مسلې چې دا کمې دي په دې ډیورنټ په کرخه باندې تر څو چې موږ دا نه وی حل کړي مدوړو هیوادونو کې امن نشي راتلی
په دغه موقع د قبایلي مشرانو بیا ویناوه چې په فاټا کې تر څو اف سی آر قانون موجوده وي تر هغې په سیمه کې مثبت بدلون نشي راتللی د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د لږ تر لږه هغه دیر شو کسانو له ډلې چې افغان طالبانو برمته کړي وو زیاتره خوشي کړل شوي دي افغان طالبانو پرون د پکتیا په ختیځ کې سړکونه بند کړي وو او لږ تر لږه دیرش تنه یې تښتولي وو د پکتیا امنیه قومندان زلمی اوریاخیل پرون مشال لیډیو ته وویل چې پولیس زیاتره برمته شوي کسان خوشي کړي دي او د پاتې شپږو تنو د خوشي کولو لپاره عملیات روان دي نوموړی وایي په دې کې حکومتي چارواکي نشته او ټول غریب خلک دي طالبانو د دې پیښې ذمهواري منلې وه د برمته شو خوشی کړل شو کسانو پړه حکومتي چارواکي مختلفې شمیرې خایي په کابل پوهنتون کې پرون چاودنه شوې ده چې پکې دوه استادان زخمیان شوي دي. د افغانستان د کورونو چارو وزارت د بیان مرستیال نجیب دانش پرون مشال ریډیو ته ویلي چې دا چاودنه پرون ماښام د وو بچو شاوخوا کې په کابل پوهنتون کې شوې چې پولیس یې په اړه څېړنې کوي. خبرونه د مشال ریډیو نه اوري. سپینې ماڼې ویلي دي چې امریکایي ځواکونو پرون د شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې یو مهم مشر ابو سیاف وژلی دی. سپینې ماڼې پرون په یو بیان کې ویلي چې د ابو سیاف د وژلو لپاره عملیات د ولسمشر اوباما په امر ترسره شوي دي. د رایټرز خبري ایجنس تر راپور له مخې دا لومړی وار دی چې امریکایي ځواکونه د شام په خاوره کې عملیات کوي. د سپینې ماڼې د ملي امنیت شورا بیان ویلي چې دا عملیات د عراق له خاورې او د عراقي چارواکو په اجازه شوي، خو د شام حکومت ته خبر نه ورکړي. د عراق پوست پرون ویلي دي چې د رمادي ښار ته اضافي سرتیري استوي. د رمادي ښار زیاتره سیمې د اسلامي دولت په نوم د وسله والې ډلې تر کنټرول لاندې دي. د عراق د پوست ویان جنرال سعد ابراهیم د هیواد سرکاري ټلویزیون ته پرون ویل چې د امریکا په مشرۍ ائتلاف د جمعې له ورځې راهیسې د دوی د ملاتړ لپاره هوایي حملې کوي. جنرال ابراهیم د مسلې نور جزئیات نه دي ورکړي، خو ویلي دي چې د اسلامي دولت په نوم وسله وال ښایي په څو ساعتونو کې له دې می اوستل شي. اروستي خبردار چې تمه ده نن په مقدونیا کې په زرګونه کسان د حکومت پر ضد په یولوی لاریون کې برخه واخلي. اپوزیشن ګوندونه نن پلان لري چې په سر خارس کوپی کې یو مظاهره وکړي چې په اړه داسې فکر کیږي دا به په دې ښار کې تر ټولو لویا مظاهره وي. تمه ده چې دا احتجاجونه به تر ډیرو ورځو پورې دوام ولري. مظاهره کوونکي او اپوزیشن ګوندونه د میسیدونیا په وزیر اعظم او دغه په کابینې غږ کوي چې له خپلو دندو څخه دې لرې شي، بلخو وزیر اعظم ویلي دي چې له خپلې دندې به لرې نه شي. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې انیس اجمل وړاندې کول. تاسو د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم کتلی، لوستلی او اوریدلی شئ. دا کوټه ټول ګوندیز غونډې غوښتنه کړې چې د کارغر گوادر کوریډور دی په زړه لاره تیر کړل شي. دا ټول ګوندیز غونډې په پریکړو کې عمل ونی شي نو متبادل لار بسوي. کارپور شمیم شاهد وای
نن سبا زبور مچ کچردہ دغه شان حالات رواني نو بیا و په دې مرګ د اغه سکیږي چې کوم په بنگال کې شو.
په خبر کې د پاک افغان ولسی تړون د پښتنو په مسلو غونډه کړې.
دغه مسلې چې دا کمی دی په دې ډیورن په کرخه باندې تر سوچ منګدا نه وی حل کړي په دوړو هیوادونو کې امن نشي راتله.
په خیبر پختونخوا کې د بشری حقوقو خزینه کارکونکو له کوم چیلنجونو سره مخامخ دي.
اوس چې کوم دی د کلتوري باندې شاید یو حد پورې کم شوی دی. کونو یا نو خندان جاتی پاره کې تهګری اولنې لغره.
اونیس پروگرام د اصل په لور کې مو په موجوده حالاتو کې د پښتونخوا په ټولنه کې د عدم تشدد موضوع سیړلې ده.
کله لندلار موږ ریس تیارو ځي نو په اړیکې کې موږ لکه ډېر خبرې پکې ځنی وشي ځنی ونی شي. کافي خلک چې کوم چې هغه موږ په ټوپک خو په ترانو وډاندو شو خلکو غیر رانه.
په خبرونه کې نور رپورټونه هم لرو. لا ماشاالله ډېر سره اوسه. دمر ورنګ تاسو د مشال لړی خورونی ته غوګي. په کوټه کې د عوامي نشتلګون لخوا رابل شوی ټول ګوندیزي غونډې په یو غوغ غوښتنه کړي چې د گاوادر کاشغر کوریډور دی له پښتون میشتو سیمو څخه تیر شي تر څو د دې سیمو د وګړو ټیټ اقتصاد خشي او په یادو سیمو کې ترهګری له منځه یوړل شي. د دې ټول ګوندیز کانفرنس رپورت له کوټه څخه د خدای نور ناصر نه اورو.
د عوامي نشتلګون لخوا را بلل سبي ټول ګوندیز غونډه د خالیپ ورځ ماسپښین ناوخته په ډیر ټکیو پای ته ورسېده چې د گوادر کاشغر کوریډور لار دی د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو په شمول له خیبر پښتونخوا څخه تیرسي. د ټول ګوندیز غونډې ته په وینا کې د پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه ویل د پاکستان اوسنی واکمن نه غواړي چې همدا پروژه کامیاب شي، خو د دې تور دوی پر بل چا لګوي.
میاں صاحب کی جو یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ کچھ
د میانواز شریف دا بیان چې ځینې خلک یا ګوندونه په دې پروژه کې خنډ اچول غواړي، خو زه له ډېرې بخښنې سره میانواز شریف ته دا وایم چې کوم بل ګوند نه بلکې خپل حکومت په دې کې خنډ اچوي.
حکومت اوس نه رکاوټ ډال لري.
همدې ټولګوندیزې غونډې ته د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان بیا وویل دوی به د پاکستان د داسې پرمختګ هر وخت پر ضد وي چې ګټې به یې یوازې او یوازې پنجاب ته رسېږي او نورې صوبې به همداسې پاتېږي.
اگر پاکستان کی ترقی صرف اور صرف
کچېرې د پاکستان پرمختګ یوازې او یوازې د پنجاب پرمختګ وینو، بالکل زه داسې پرمختګ نه غواړم. پاکستان به پرمختګ هله کوي چې موږ ټول څلور واړه ورونه په یو ځای مخته لاړ شو. د عوامي نېشنل ګوند لخوا د ټول ګوندیز کنفرانس ته په وینا کې د جمعیت علما اسلام فیډلی مولانا محمد خان شیرانی بیا وویل د دې کوریډور زړه لاره چې له پښتون میشتو سیمو څخه تیرېده د پنجاب تر لارې یې زیاتې ګټې شته، نو بیا ولې حکومت دا لاره بدلول غواړي؟
جب ابتدائی معاہدے میں بلوچستان کی حکومت کا
چی پلمڑنی معاہدہ کے دا بلوچستان دا حکومت موقف ہم ہمدا و مرکزی حکومت ہم متفق و پا ہمدے لار سروے ہم سوے ہمدا لارا ترنور و لارو زر یو لسوا کلومیتر لنڈ ہم دا سیلاب او دند ہم پر نست ہے، نو بیا باید چی دے کوریڈور لار ہمدا لار سی
کے لیے کہ راستہ یہی ہونا چاہیے.
لدی سره د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډلې سینیټر ډاکټر جهانزیب جمالدینی بیا وویل د پاکستان واکمنو کل هم بلوچستان ته خپل حق په خوشه ورکړی نه دی، بلکې د په خبره هر وخت دوی وګړي خپل حق په زور وړي.
صوبه خودمختاری سے نعره شروع ہو چکے آزادی تک پہنچ
ل صوبائی خود مختاری شعارونه پایل و تر آزادی ورسیدل. په هغه وخت کې صوبائی خود مختاری نه راکول، اوس یې اطلسم بدلون راکړ. هر یو کار مکمل خراب کړي بیا یې راکوي. اوس دوی دا هم په بې عزتۍ باندې مشترک کوي، خو بیا هم لزره دې ته تیار نه وي چې دوی ته به موږ څه ورکوو، بلکې یوازې زموږ د لوټلو په سوچ کې دي. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان او چین ترمنځ له ګوادره تر کاشغره پورې د یوې اقتصادي راهداري معاهده سوي چې لومړی به همدا راهداري د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېده، خو وروسته ځینې داسې راپورونه راغلل چې د پاکستان واکمنو همدا لاره د دې سیمو پر ځای پنجاب ته اړولې. که څه هم د پاکستان اوسني واکمن اوس هم بیا بیا وایي چې همدا اقتصادي راهداري به د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېده، خو د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیاستوال بیا د مرکزی حکومت همدا خبره ناسمه بولی. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټا.
کډمن اوردونکو د ټول ګوندیز غونډې په موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي لار د بدلولو په مخه د ملت پال ګوندونو غونډه په کوټه کې شوې ده. په دغه هیواد کې په تیرو وختونو کې هم په مهمو موضوعاتو ټول ګوندیز غونډې شوې دي. د ټول ګوندیز غونډو اهمیت څومره دی او په تاریخي تناظر کې په دغه غونډو کې په شو پریکړو څومره عمل شوې دي، د دې پښتنو جواب د یوې وړوکې دمې رستو اورو. د پاکستان جوړېدو وروسته په دغه هیواد کې د کارپوهانو په خبره په شپېته ملسیزه کې ټول ګوندیز کانفرنسونه شروع شوي وو. د دې وروسته چې کله د بنګال مسله رااله نو په 1901 کال کې دغه شان غونډه شوې وه. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپو پروفیسر حسن عسکری وای چې په شپېته ملسیزه کې د ټول ګوندیز کانفرنسونه شوي ول، خو په دومره شمیر کې نه وو چې څومره د 2003 کال وروسته شوي دي. پروفیسر حسن عسکری زیاته کړه،
ایسی صورت میں جب کوئی اہم متنازع مسئلہ ہے
په هغه شان حالاتو کې ټول ګوندیز کانفرنسونه جوړ شوې چې کله متنازعې مسلې رامسته شوې وي. حکومت په لانجمنو مسلو د مشورې لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو غونډې راغوښتي وي. همدارز اپوزیشن ګوندونو هم په حکومت زور چول لپاره داسې غونډې کړې دي، خو د 2003 کال وروسته دا یو رجحان جوړ شوی دی او په دې ټول ګوندیز غونډو کې چې څومره د پریکړو تعلق دی نو په عمومي توګه په ځینو فیصلو عمل کیږي او په ځینو عمل ونشي.
کارپو
حسن عسکری په خبره په ټول ګوندیز کانفرنس غونډو کې په شو ځینو فیصلو حکومت عمل هم کوي، خو په پیښور کې خبریال شمیم شاهد دریز دري چې مهذب ټولونه کې د ټول ګوندیز غونډو ډیر زیات ارزښت وي، خو په پاکستان کې دغه غونډو هیڅ اهمیت نه وي. شمیم شاهد زیاته کړه،
دغه غټو وجه ده چې حاکمانو فیصله کړی. تاسو ګورئ پکوټه کې کانفرنس دی نوړاندې په پیښور کې اسلام آباد کې کوریڈور خبر وزو کما نہ آگاہ تروس پوری حکومت وفاقی حکومت سے کم دے دا نواز شریف آگاہ کا ہر سب پچکری دی اور دعوی دا کئی چمنگ پتی کے بدلون نہ کرا اسے تروس پوری اگر نقشہ آگاہ نہ پاگئی پر ویب سائٹ اور کہیں گوگل اور کہیں نہیں سرکاری نن سبا زبور مچے کے چردہ دا شان حالات روانی نبیا و بدے مر کے آگاہ سکی گی چکم پا بنگال کی شو
خبریال شمیم شاہد وائی چپا پاکستان کے دا زیادہ مسلو حل لپارا سیاسی گندنو غنڈو کی پریکڑی گوشی خو پر عمل نکی گی او هم دغه وجدا چې په دغه هیبات کې مسلې ورسته بلې زیاتیږي بلخو په ډیر اسماعیل خان کې د سیاسي چارو کارپو ډاکټر منصور اکبر کندی وای چې په تاریخی تناظر کې وکتل شي نو په جمهوریت هیوادونو کې د ټول ګوندیز غونډو ډیر زیات اهمیت وی د پاکستان په اړه نو موړی ویل
پاکستان جمهوریت ډور سټیبل نه دا لاس کال ته له دنه بیا ماشاءالله پر دا فوجیان دغه فوجیان په تاسو د انټی جمهوریت دی آل پارٹی کانفرنس التا زیادہ مجبوری ہے ضرورت نہ مجبوری ہے کہ کمز ہے پارٹیاں سے لیتے ہیں
پاکستان کے پارلیمان تر ٹھو لوگ حکومت فیصلے و منی نہ چ پارلیمان نہ باہر پریکڑے وکڑی
دا پختنو پا کور کلی
خار او خاور کے
سروان دی
وائس آف امریکا جیو ریڈیو
یہ جواب در کئی
وگ ورتا ونی سی
ہر ماخام دشپگو نہ دشپی تر دولسو
او ہر سحر شپگو نہ تر سحر نہ بجو پورے
انٹرنیٹ
www.jivaradio.com
قدر مبدن کو د امریکہ بے پائلٹ الوتکو اغوان پولی ته نږدې د شمالی بلوچستان په شوال سیمه کې د سخت دریز او وسلوالو په یو مرکز تازه برید کړی چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوې دي په شوال کې د امریکا بے پائلٹ الوتکو د برید په داسې حال کې کړی چې پاکستانی ځواکونه هم په دې سیمه کې د زیارت په ورځ هوایي بریدونه کړي وو او د ولسو وسلوالو د وژلو ادعا کړې وه په دې اړه نور تفصیل په خبره د زیب الله شفق په رپورت کې اورو
د امریکا بی پلوټ الوتکو د ډیورن کرخته سیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د وسلوالو پر یو مرکز تازه برید کړي چې په نتیجه کې دوی ته درنه مرجوب لاړولې ده د شمالي وزیرستان د ځای امنیتي چارواکو په وینا د امریکا بی پلوټ الوتکو د یک شنبه په شپه افغان پولیس ته نږدې د شمالي وزیرستان د شوال په ورګه منډي سیمه کې پر یو کور پر لپسې دوه توغندي وشتي چې په ترس کې لږ تر لږه 15 مشکوک وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي شوال د شمالي وزیرستان لري پرته سیمه دا چې د ځای سرچینو د راپورونو لمخې په دې سیمه کې د پاکستانی طالبانو القاعده او حقانی شبکې وسلوال میشتي د سیمې یو امنیتي چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستی فرانس پریس خبري اجانس ته ویلي چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو په شوال کې پر یو کور دوه توغندي وشتي چې په نتیجه کې دغه ودانی په بشپړه توګه له منځه تللې ده په اني حال کې د شمالي وزیرستان یو با خبرې ځای سرچینه له ازادي رادیو سره په خبرو کې د نمو غږ خبرولو په شرط د دې ایجنسی په شوال کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو د بریټ پخلې وکړ خو د تلفاتو او د وژل شو وسلول د هویت پاړې سونه وایي د شمالي وزیرستان په شوال کې دغه بریټ ترغی ورسته شوې چې د پاکستان جنگي چټ الوتکو د پنځمې پورس په همدې سیمه کې د وسلولو پر مرکزونو هوایي بریډونه کړو چې په نتیجه کې د ولس وسلولو د وژلو ادعا کړې و
قدرمن اوردون کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی دا بلوچستان په کوټه خار کې د جمعیت العلماء اسلام فی ډلی په مولانا عبدالواسی د بمی برید خلاف احتجاجي لاریون کړي مظاهره کوونکو د غبرید په سخت ټکو کې غندل او له حکومت غوښتنه کړې ده چې د پیخي پلټنې دي وکړي مولانا عبدالواسی د جمعیت العلماء اسلام فی ډلی صوبای مشر اده او په بلوچستان اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر دی په نوموړي د برید پړه تر دې دمه چانه د منلي نور تفصيل د نیاز مساخيل پر رپورت کې ورو
د مذهبي او سیاسي ګوند جمعیت العلماء اسلام فعل اړخه احتجاجي لاریون د کوټي لبیلابلو لارو تیرې دو ورسته د پریس کلب مخې ته په احتجاجي غونډي بدل سو په دغه موقع د جمعیت العلماء اسلام فی کوټي ضلع امیر مولانا ولی محمد ترابی مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
مولانا عبدالواسی صاحب اپوزیشن لیډر دی جمعیت پارلماني لیډر دی راغبانی او قاتلانه حمله سره چې الله پاک دې په خپل حفاظت کی وساتی اور دشمنان و مضمون مقصد پر نسو مجھ د حکومت سے پرزور مطالبہ کو چہ مولانا الواسی صاحب نے کم چاملہ کیا مولانا
ولی محمد ترابی زیادہ تکڑا
دا فلال خمر نشوینه چې اسلام دشمنان او د ملک دشمنان دي باقي علما کرام ډیر د دې سمخ کې مورم ډیر شي داسول او دا سلسله روانه ده لیکن افسوس برته بیا غره کم پر علما باندې برته ده ده لیبل لګیږي هم شهیدانی جو هم
د جمعیت علما اسلام فی کوټی ضلع نائب امیر مولوی عبدالحنان احتجاجي غونډې ته د وینا پر مهال وویل زموش پر مسرانو بمونه چاودل کیږي پر ریموټ کنټرول بمونو بریدونه کیږي حالانکه دلته مرکزی حکومت موجود دی صوبائی حکومت موجود دی استخباراتی ادارې موجود دی انتظامیه موجوده ده له دغه هر څه باوجود اخر ولی د جمعیت علما اسلام مسران په دا قسمه بریدونو په نشه کیږي یاد دوی د تیری جمعه په ورځ نو وخت د بلوچستان اسمبلی د اپوزیشن مصر مولانا عبدالواسی هغه وخت لبمی چاودن سره مخامخ سو کله چې کاروان لپشین ضلع د کوټی پر لور را روانو د لپشین ضلع امنیتی چارواکو رسنیو ته ویلي چې دا د ریموټ کنټرول بم پېښو حکومت کې چې هیڅ آتا مرګ زوبلا نه و اوښته
کډرانو درکو د مشال اړې خبرونه ته تاسو غوږی په پیښور کې د پاک افغان ولسی تړون تر سوري لاندې د قبایلی سیمو د ستونزو د حل په مخه یو غونډه شوه چې پکې د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو د بلوچستان او افغانستان څخه سیاسي او قومي مشرانو ګډون کړی دی په غونډه کې په قبایلی سیمو کې د نامنیو په وجوهاتو او د هغې په اغیز باندې ویناګانې وشوي او د پاکستان او افغانستان دواړو حکومتونو څخه غوښتنه شوه چې په یادو سیمو کې د نامنیو د ختمولو لپاره ګامونه پور تکړی دا دغه غونډه نور تفصيل د زلان یوسفزی پر رپورت کې ورو
د پاک افغان ولسی تړون د میډیا څنګ مشر نثار محمد خان مشال رډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د پښتون قام د لر او بر مشران او سپینګری په دې هدف را بللی دي چې د پښتون قام پښتونزو او په خاصه توګه د قبایلی سیمو د ودانې بیا رغونی او د امنیت د ټینګښت لپاره کړنلارا اوټاکی
قبایلی زمونږ دغه غاړي چې کوم مشران دی غم دلته نهستي چې ا دغه په نوټس کې د مشکلات راولي او د دې حکومت په نوټس کې د خبر راشي چې دا قبایل د مسایل چې کوم دي دا ولی د دومره وخت نه دی او ولی حل حل کیږي نه که داخلك د پاکستان برخې نو باید چې د پاکستان پوره انساني بشري حقوق دی ته ورکړي شي دوی ته د بنیادی ضرورتونه ورکړي شي دغه مسلې چې دا کمې دي په دې ډیورنټ په کرخه باندې تر څو چې موږ دا نوي حل کړی مدوړو هیوادونو کې امن نشرات لې
په غونډه کې ګډونوال د افغانستان د ممندو د قومي شورا رئیس حاجی جهانزیب ممند وای چې په قبایلی سیمو کې د امنیت ټینګښت د پولي پورې میش د پښتون قام د ستونزو په هواري کې هم مهم کردار لوبول شي
اصلا مصیبت او تکلیف اخواته پښتنو ته دي دومله مصیبت او تکلیف ته جوړ دي چې ډېر په تکلیف او په مصیبت کې دي اغه د دکوزی پښتونخوا اره خبرې ته یا اره پروګرام او پلان ته یعنی سترګې په لار دي جمله کومک او همکاري چې د کوزه پښتونخوا الته پامن کې کولې شي اغه الته خلق نشي کولې ځکه چې دلته حکومت کومک کوي د پاکستان ان شاء الله چې د افغانستان جنگ ختمیدون کې دي او ان شاء الله ختم شي دا ډېر کومک کولې شي
د پاکستان پیپلز پارټي غړي او د قومي اسمبلی په خواني رکن اخونزاده چټان مشال رډيو ته وویل چې په قبایلی سیمو کې د ناامنۍ غټ لامل د اف سی آر قانون او قبایلی اولستا بنیادی بشري حقوقونه نه ترلاسه کېدل دي
کوم ماته په ملک په اړه د عدالتونو کې د اپیل حق ملويږي نو په دې د مقتدر قوتونو څو نقصان دي یا د ملک کوم قانون ساز اداري دي هغه کې خو قانون ساز خلک ناشته هغه خو چرته داسې پالیسی نشي جوړولې چې به د پاکستان په مخالفت کې نو که هغه نه پاس په ما باندې کېږي نو په دې کې د چا څه نقصان دي نه موږ یو پاکستاني یو شانت خلک یو به څه وجه چې قبایلو کې بدامنی ده او په نور راکو کې بدامنی نشته هلته احساسي محرومي ده او بل راکو کې احساسي محرومي نشته همدغه واحده نه وجه ده چې هلته د افسیار قانون نه په نور ملک باندې د افسیار قانون نشته
د غونډې په پای کې د خیبری جنسي څخه د قومي اسمبلی غړي او مشر ملما شاجي ګل افریدي وویل چې د قبایلی سیمو پښتون زوبه د پارلمان غړي د حکومتي چارواکو سره خبرې اترې کوي او په دې باب لبا ډیر زر د افغانستان پلازمینه کابل کې هم غونډه کوي زلان یوسفزی مشال ریډیو پیښور
د سولې پر لور
موږ په خپل خاورا
امر غواړو
زه امن غواړم ولې ظلم کیږي ولې بیا ته
کیږي
یو ناڅه بدرزه شو بستر غبانم توره تیر شو ایستم نری دل بس دغه مړی مراد
هر طرح کر بدرنګ زکه چې داغه مینه لژن د سره نسته
دا غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کوم دی ختمیږي دا د سولې आवाज دی د ادم تشدد आवाज
موږ خو انده امید نور نه غواړي چې نور د بیگنا زمونو خاطه بوتونه تکینی ټول تخپل پلو غړی چې نور ور باندې کی
ور وخت په وخت جاتیږي ضرورت دی خبره دی چې دغه ور څنګه مرشي
د خپل منځي او شخړو د حل سولې زی چاري او د خپلو حقونو لپاره د ادم تشدد لاري څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال ورته تاسو غواکې کډر مړو دونکو په پاکستان کې په دې روستو کې د بشری حقوقو لپاره یو شمیر کارکونکو د وسلوالو لخوا په نخښه بي دي چې روسته مثال یې په کراچۍ کې د یو غیر سرکاري ادارې مشر وژنه ده په خبر پښتونخوا کې هم د بشري حقوقو لپاره کارکونکو خزي وای چې له یو شمیر چیلنجونو سره مخامخ دي چې تر ټولو مهم پکې ترهګري او ناامني ده دا چې په یاد سیمه کې خزي فعالانه تر کومه حد پورې په بیلابیلو سماجی مسلو کار کوي او سستونځ لري د مليها امیرزاده پر رپورت کې اورو
تیرامیاش وسلوالو په کراچۍ کې د بشري حقوقو فعال سبین محمود ویشتل چې د یو غیر سرکاري ادارې مشر او د ورکو بلوچانو په موضوع اواز پورته کړو هم په دغه خار کې د تعلیم مبارزه او د کینیټ کالج لاهور پرنسپل ډاکټر برنارډ ال دین هم تر دړکو پس خار پر خودلته مجبور شو دغه شان د انټرنیشنل کرایسس ګروپ نومې سیړنیزې ادارې د اپریل په میاشت کې په خپل رپورت کې ویلي دي چې په پاکستان کې د خزو سره اوس هم تشدد دوام لري چې په تیره په فاټا او خیبر پښتونخوا کې د خزو د حقوقو خلاف ورزيانې کوونکو ته سزا نه ورکول کیږي په رپورت کې ویل شوی دي چې وسلوال خزینه فعالانې سیاستوالانې او د ترقی لپاره کار کوونکي زنانه په نخښه کوي د خیبر پښتونخوا د خزو د تعلیم لپاره کار کوونکي فعال سنې اجازه چې کسه هم پښتنو خزو په سیمه کې د پخوا رئیس د ټولنیز او سیاسي پوهې په لړ کې کردار لوبول دي ټولنی ستاینه نه دکړي
په خیبر پښتونخوا یا په فاټا کې د خزو اکټیویستي کم رول دی اړیر مهم دی او د دې په خوا راځي روان دي خدای زموږ المیه دا چې په پښتنو کې د پښتنو سړی اتلان کې دی هغه څوک نه پیژني زیاتر نو خزي خو بیا په د کسته هم یو د پدرسري نظام لاندې لګ زیات دا وی رول نه راوچتي دي د پښتني خزي چې د شاعرانو په شکل کې نو شکلونو کې هیڅ خپل خدمات ورکړي
دا عوامي نشګوند ځوانانو د سانګې اده نېشنل یوت اورګنایزیشن رستیاله مشره بلواشا باس وای چې د په مهمو مسلو تل اواز پورته کوي خو بیا په ټولنه کې لدوی سره پکیدونکې رویه ګيله منه ده
خو زپار لحاظ باندې مونږه لیمټ کوو یو سوسایټي کې چې زموږ سره پښتونخوا ماحول دی نو مونږه خزا ایکسپټ کوو ډیرو مسلو وجې نه ډیره خبرې دي د خزو کې پولیټیکل اویرنس زپار کار کوم سټیرو ورځو کې د الیکشن او پدیر کې نو هغه کې خزو ته د ازادي نو ورکړی شوی چې هغه ووټ واچي دې د پاره مونږه په تیر خصتا باندې आवाज چت کړی دی او دې کې موږ سره تاول نشته معاشره نن سبا چې څنګه حالات دي بل زموږه چې کوم مقدار دی موږ غیلا زیاته توجه ورکو بل نن سبا د دې دهشتګردې طرح غرې د وجنا هم خزا د یو هدا پورې بهر کلی شي نو زه لږه شانتي کې لمن در خپل معاشري نه ويم د خپل سوسايټي او یو هدا پورې د خپل رورو نه ويم
دا چې په خیبر پښتونخوا کې د بشري حقوقو فعال خزي تر کومه هدا په مهمو مسلو اواز پورته کول شي او لکه مستونزه سره مخامخ دي سنا اجازه وای
او چې کوم دی د کلتوري بندیز شاید یو هدا پورې د کم شې وي کنور یا نور خندان جاتی پاگی کے تحگری اولنے لغرے ما پا خیبر جنسے کے او پا باجور کی ما پا نور پا حق بانے کار کرو نو اوی کی ما تا دیر مسئلے را پی خشر ما تا بدا موبیلی کی مسئلے ودا گردے دو یو خزر موکی بہروزی کار دا پار آواز روستے میں پاگی سل کسم سی جنا بندیزو نم دے لگی سل کسم تیگو نم دے لگی دا انجیو خزر بد خزا بعض ذہنوں کی ممتا ان نو نمبر نہ کال ہم راضی کہ په خیبر پختونخوا یا برغیت کی کو سکتیریم چې نو لتر هو چې نه بیٹا تو چیک لگ نور جات چی
د ټولنیزو چارو کارپو خادم حسین وای د سیاسي او سماجی تنظیمونو او د ټولو وګړو سمواري جوړیږي چې خزو ته د بنیادی حقوقو ورکولو په لړ کې کار وکړي
سماجی تنظیمونو یا په سماج کې کوم سیاسي ګوندونه دي سماج کې د سماجی تنظیمونو چې کوم خیر خیر په حواله کار کوي او په سماج کې دنه هغه تنظیمونو چې کوم پېښور بنیاد باندې لیبر یونینز په حوالہ کار کوي یا هغه چې هغه د تحقیق په بنیاد کار کوي یا هغه تعلیم او تدریس سره تعلق ساتي اگر ټول په دې خبره نه سردا چې پویدل بلکې دغه فکر چې د پدر سره دغه رښتې چې خزه بهر پاتې کړی دا کمزوري طبقه بهر د فیصله سازه نه پاتې کړی دا د سماج د پرمختګ او ارتقا لپاره منفي عوامل دي نو د دې د وجنه د بشر دوستۍ چې کوم بیانې دا هغه په کار دي چې سماج کې څومره اړخونه کار کوي دغه ټول اړخونه په خپل رول لوبوي
تیر سم مده کې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د بشري حقوقو یو شمېر فعالان په وسلوال بریدونو کې وژل شوي دي چې ځینې یې ښځې دي
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
کدمر ودونکو د مشال راډیو خبرونه ته تاسې غوږی د خبرونه په دویمه نیمه کې تاسو لپاره ونیس پروګرام د سولې په لور هم لرو خو وخت شوه دی د سهار 10 بجې اني ساجمل نه د خبرونو لنډی زور
زیاتره ګوندونو غوړه غوښتنه کوي چې کاشر کواده د کوریډور د فضلا نقشه جوړ کړي شي تیر ورځ په کوټه کې د ان پی لخوا ټولګوندي سغونډه رابلل شوې وه دا په داسې حال کې ده چې تیر شروع پرس د پاکستان وزیر اعظم ویلي دي د کاشر گوادر اقتصادي لارې منصوبه به د ټولو صوبو په ګټه وي د شمالي وزیرستان په شوال کې پرند امریکا د بی پایلټ الوتکې په حمله کې لږ تر لږ 500 وسلوال وژل شوي دي خبري ایجنسیونه د امنیتي چارواکو په حواله وایي چې دا برید 13 ورځ په واړه منډه سیمه کې شوی دی وسلوالو لا په دې اړه څه نه دی ویلي په کوټه کې مذهبي ګوند جمعیت العلماء اسلام فی ډلې ویلي دي چې په مولانا عبدالواسع د برید کولو مجرمان دي ونیول شي دوی دا خبره 13 ورځ د یو احتجاجي لاریون پر مهال کړې ده په مولانا عبدالواسع د جمعې پر ورځ معلومه وسلوالو برید کړی و د پاک افغان لسی تړون مشران وایي چې باید د قبایلو مسلې دی په فوري توګه هواري کړی شي پرون د پېښور په یو شخصي هوټل کې د پاک افغان لسی تړون تر سوري لاندې د قبایلی سیمو د مشکلاتو د هوارولو په موخه یو غونډه وشوه د پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې د لږ تر لږه هغه دیرشو کسانو له ډلې چې افغان طالبانو برمته کړي وو زیاتره خوشي کړل شوي دي افغان طالبانو پرون د پکتیا په ختیځ کې سړکونه بند کړي وو او لږ تر لږه دیرش تنه یې تښتولي وو وسلوالو طالبانو د دې پیښې ذمهواري منلې وه سپینا ماڼۍ وایي چې امریکایي ځواکونو پرون د شام په شمالي سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې یو مهم مشر ابوسیاف وژلی دی سپینې ماڼۍ پرون په یو بیان کې ویلي چې د ابوسیاف د وژلو لپاره عملیات د ولسمشر باراک اوباما په امر ترسره شوي دي او تمه ده چې نن په میسیډونیا کې په زرګونه کسان د حکومت پر ضد په یو لوی لاریون کې برخه واخلي اپوزیشن ګوندونه نن پلان لري چې په سر خرسکوپی کې یو مظاهره وکړي چې په اړه داسې فکر کیږي دا به په دې ښار کې تر ټولو لویه مظاهره وي
انیس اجمل وجه د خبرونو لنزی تاسو ته وړاندې کولو کدم نو اوریدونکو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريال ریاض مساخل د پاکستان د ځینی کورونو رسپانډو ادارې لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي
نن د پاکستان اکثر او رسپانډو خپل ادارې د پوزي مشر جنرال راحیل شریف د استخباراتي ادارې ISI هډ کوارټر په دور لیکلې او وایي چې دغه دوران د ISI مشر جنرال رضوان اختر پوزي مشر ته د روانو خوفیا عملیاتو او تر دې د ماده ترهګرې شندکلې شوې کاروایانو په اړه خبرونه ورکړه د کوم چې پوزي مشر هم ستاینه وکړه ادارې وایي په داسې حال کې چې ملک د خوشحالي او ترقۍ په لار روان شوی دښمنان به دا ونزغمي او ځکه دوی د دې د ترقۍ په لار کې د خندانو پیدا کولو کوشش کوي او د دې مخنیوي د پاره پوزي مشر د ټولو استخباراتي ادارو ترمنځ د غوره همغږي او استخباراتو یو بل سره د تبادلې په ضرورت ټینګار وکړو چې د غرنګ د ملک دښمنان خپل عزائم ته رسیدون وړاندې ونیول شي اداري اخیره کې لیکي چې بهرني دښمنان هل خپل مقصد ته رسیدي شي چې په ملک دننه دوی ته موقع ملويږي او څنګه چې دا وخت ملک کې سیاسي مذهبي علاقائي لسانی او فرقي ځین ختي کیږي دا هغه سيزونه دي چې ورسره بهرني دښمن ته لار هواريږي کار دا چې مونږ په خپل د ټولې مسلې ختم کړو او د غرنګ دښمن زموږ خلاف څه قسمه کاروایی اونکړي شي او د دې ترڅنګ مشرق او آج رسپانو خپل ادارې د خیبر پښتونخوا او وفاقي حکومت ترمنځ په شوي مذاکرات لیکلي آج رسپانو د غلړ کې وایي چې د صوبایي او مرکزی حکومت ترمنځ مذاکرات او ژمنه کې دل یو خبره ده خو دې تبا مونږ هله کامیابی خبره وایو کله چې په دې وادو عمل درآمد شي ادارې وایي چې د وزیر اعلی پرویز خټک په مشرۍ کې یو وفد د مرکزی حکومت د چارواکو او مشرانو سره ملاقاتونه وکړه او هغوی د بجلی د خالص منافع ان اف سی ایوارډ کې د خیبر پختونخوا د برخې او اضافي ګیس په ګډون د سلیریش مسلو نه خبر کړه. د کوم رستو چې مرکزی حکومت د بجلی 15,000 نه زیات سکیمونه په یو نیمه میاشت کې سرته رسولو یقین ورکړو او د خالص منافع لړکې هم د صوبایي حکومت دریز ومنلو. اداري اخره کې وایي چې د صوبایي حکومت لوی مقدمه د ناروا لوډ شیډنګ و. د مرکزی حکومت د خبرې په جواب کې د صوبایي حکومت وینا وه چې کوم خلک پورا بلونه ورکوي باید چې هغوی ته سزا ورنکړی شي او بلدا چې د بجلی د غلا مخنیوي د صوبایي حکومت نه بلکې د واب ډازي موارده او دغه لړکې صوبایي حکومت او انتظامیه د دوی سره هر مرستې ته تیار دي. اوس به دا کتی شي چې په شپږشتمه مئی کې دونکو مشترکه غونډه کې نورې څه فیصله کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د ډیپلوماټ مجلې په د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا په سیمه کې د امن لپاره پر هلو ځلو او اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د په پاکستان کې د مذهب په استعمال لیکنې خبرې کړې دي. د دواړو لیکنو مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
د ډیپلوماټ مجله لیکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د نوو اړیکو پیل شوه خو دا به له وخت سره معلوميږي چې دوه هیوادونه به څنګه د خپل ترمنځ بے باوري ختموي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کابل تلاړو هلتي ولسمشر اشرف غنی سره ولیدل او په دوه اړخیزو مسلو یې خبرې وکړې. افغان ولسمشر اشرف غنی د سوګند پورته کول وروسته یو خګام پورته کړ او په امنیتی مسلو یې د خبرو لپاره نه یوازې نواز شریف بلکې نور مهمو پوځي چارواکو ته چې پکې د پوز مشر جنرال راحیل شریف او د استخباراتي ادارې ISI مشر رضوان اختر شامل دي کابل دارا او بلل. افغان چارواکي غواړي پاکستان وسلوال د خبرو مستراولي او د سولې په عمل کې ګډ کړي. بلخوا د افغان ولسمشر اشرف غنی په دغه تګلارې په هوا د نن ډیری نیوکې هم کیږي. ځینی افغان سیرونکي داس فکر کوي چې ګینه په افغانستان د وسلوالو په بریدونو کې کمې د پاکستان په افغان پالیسۍ کې د بدلون لوجه راغلي یو ناسمه خبره ده. د پاکستان یو پخوانی پوځي چارواکی او د سرحداتو وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ ګارډین رسپانې ته ویلي اسلام آباد د خو او بدو طالبانو پالیسي انلري او ټولو وسلوالو ډلو ته په یو سترګې ګوري. ډیپلوماټ لیکي اوس پښتنه دادا چې وزیر اعظم نواز شریف په استخباراتي ادارې ISI سمره کنټرول لري او دا چې د سولې په عمل کې باید دازل سخند نه اچول کیږي. بلخوا اکسپرس ټریبیون لیکي په پاکستان کې د تشدد په دې تیرو پیښو کې ګڼ خلک وژل شو. زیاتره پیښې د مذهبي تندروي له وجې مخې ته راغلي دي که هغه په کراچۍ کې اسماعیلي دي که د کوټې هزارګان دي که په لاهور کې عیسویان او یا که د پېښور د سکول ماشومان. دغه ټولې پیښې له تشدد ډکې دي او پکې بېګنا خلک پنه شوي دي. ورځپاڼه لیکي په پاکستان کې د مذهب غلط استعمال روان دي او د دغې له وجې ټولنه په مختلفو برخو کې ویشل کیږي او دا شان دغه ټولې پیښې یو کمزور پاکستان جوړوي. په دغه هیواد کې مذهب د خپلو ګټو لپاره استعمالیږي او د یو چاپ خبره پاکستان که د مذهب په بنیاد جوړ شوی وي او کنه خو د مذهب په نوم به وران شي. ورځپاڼه لیکي د میډیا نه واخلې ته ټولنیزو رسنیو پورې هر څوک مذهب په سنه سره طریقه استعمالوي. ځان غواړي ډیر مذهبي او خای خو هم بیا د چا باره کې غلط الفاظ استعمالوي او دا شان دا سلسله روانه ده.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. مشال اړو ته تاسو غوږی ده. پکتیا په سید کرم ولسوالۍ کې وسلوالو له لوی لارې پر سر د عامو خلکو د سورلي موټرې ګرځولې وي چې پکې سوار 15 تنه له ځان سره یې برمته کړي وو چې د افغان ځواکونو د عملیاتو وروسته یې لږ تر لږه 10 تنه خوشې شوي او 15 لا هم د وسلوالو په قبضه کې دي. نور حال د داود تپان په رپورټ کې وو.
د پکتیا امنیتی چارواکي وایي چې د شنبه په سهار د دې ولایت په سید کرم ولسوالۍ بډم کنده کې د وسلواله لوري برمته شویو کسانو له ډلې 13 تنه را خوشې شول. د پکتیا امنیه قومندان پاسوال زلمی وریاخیل وایي دا وسلوال لوري برمت شوی کسان ټول عام خلک وو چې د عملیات په ترڅ کې راخوش شول.
خلک راخوش شو او سپکه سپورت غو ان شاء الله خوشی کیږي. دولتي څوک نه څو سره دولتي نه ټول عوام خلک دي، ټول بیچاره خلک دي. عملیات روان دي، کومندو د ملي اردو د ملي پولیس دي، حکومت څنګه زمونږه امنیتي ملي ده.
نو وړي زیاتوي د پاتش پکو کسانو په لټه اعلان عملیات روان دي او هڅه کوي چې هغه کسان هم د وسلوال لمنګولو څخه وژغوري. دا پکتیا ولایتي شورا وکیل محمد رحمان قادری هم ازادي راډیو سره په ټلیفوني خبرو کې وویل چې د وسلوال لوري د برمته شوی کسانو شمیره 15 تنه وه چې 15 تنه راخوشه شوی او 15 لام د وسلوالو په منګولو کې دي. نوموړی د سیمې د خلکو له خولې وایي چې په سیمه کې د وسلوالو او حکومتي ځواکونو ترمنځ نښته هم شوې ده، خو تر اوسه پورې په نښته کې د وژل شوي او ژوبلو شویو په اړه جزئیات نه دي ورکړل شوي. د دغو برمته شویو کسانو مسؤلیت د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح مجاهد منلی او رسنیو ته ویلي دي چې دوی د حکومتي ځواکونو د پلټنې او ګرځونې په خاطر په یاده سیمه کې کمین نیولی و چې له برمته شویو کسانو 8 تنه مهم حکومتي کارکوونکي له ځان سره ساتلي، عوام خلک یې خوشي کړي دي. دا پېښه په داسې مال کې کېږي چې څو ورځې وړاندې د پکتیا په ځاځیاریوب ولسوالۍ کې د وسلوالو له لوري 15 تنه ځوانان د کرکټ میدان څخه وړل شوي او وروسته د قومي مخورو په هڅو راخوشې شول. د سیمې اوسیدونکو او چارو کارپوهان وایي چې په پکتیا کې ورځ تر بلې امنیتي وضعیت خرابېدونکی دی او خلک د لویو لارو له امنیتي وضعیت څخه هم اندېښمن دي.
قدرمن اوریدونکو د مشال راډیو خبرونې ته تاسو غوږ وی. هافکټن پوسټ ویب پاڼه لیکي په پاکستان کې سیاسي، مذهبي او فوجي مشران د خپلو ناکامیو په ټپلو لپاره په بهرني قوتونو تورون لګوي او دې تګلارې په دغه هیواد کې ولس ته سخت زیان رسولی دي. د مقالې نورې برخې دی او د مې رستو. هافکټن پوسټ ویب سایټ څنګه پاکستان په هند د تورون لګولو سره خپل ولس ته زیان رسوي تر عنوان لاندې مقاله خبره کړې ده. په مقالې کې راغلی چې د اسلامي دولت وسلوال ډلې سره تړاو لرونکي جندوله ډلې په کراچۍ ښار کې د سلویختو نه زیاتو اسماعیلیانو د وجلو پړه په غاړه خستې ده. د دین وړاندې هم دغه سنی سختدریزه ډلې په پاکستان کې شیعهګان په نښه کړي وو. په مقالې کې راغلی د پاکستان خاوره له تیرو دریو لسیزو راهیسې د کورنۍ او نړیوال اسلامي ورپکو لپاره غوره ځای ګرځېدلی دی او دا خبره غیر متوقع هم نه وه چې ورپکې ډلې له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره یو ځای شي. خو د لیکوال په خبره د جندوله ډلې لخوا د کراچۍ پیښې ذمواري اخستو باوجود د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سیکرتر اعزاز احمد چودري په سمدستي توګه د هند په استخباراتي ادارې را باندې په هیواد کې د ناامنیو تورونه پورې کړل. د بهرنیو چارو سیکرتر د بیان نه وړاندې د پاکستان فوج هم دغه شان تورونه لګولي وو. هافکټن پوسټ لیکي په پاکستان کې دننه پر هند د تورونو لګولو تاریخ دومره زوړ دی چې څومره د دې هیواد د جوړېدو موده ده. په دغه هیواد کې وخت تیرېدو سره په هند د تورونو لګولو هربه هم کار کوي، که هغه سیاستدانان دي که فوج او که مذهبي ګوندونه دي. د خپلو ناکامیو پټولو لپاره په بهرني قوتونو تورونه پوري کوي. خو ویب سایټ لیکي د تګلارې په پاکستان کې ولسته سخت زیان رسولې دي. په دغه هیواد کې سخت دریزو پیښو کې زیاتوالی راغلی دي. په تعلیمي ادارو او جماعتونو په ځانمرګي بریدونو او په نورو پیښو کې په زرګونو بېګناه خلک وژل شوي دي. د دې باوجود د پاکستان فوج، سیاسي او مذهبي مشران د دې هر څه پړه پر هند اچوي او دا نه کوي چې په کور کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد کاروایی وکړي. دغه ډلې په سمدستي توګه د بریدونو ذمواري هم قبول کړي. دغه ترهګر ډلې ډېرې پورې اعتماد وي چې دوی ته څوک هم څه نشي ویلي. هافکټن پوسټ لیکي چې پاکستان په هیواد کې دننه جوړې کړل شوې ترهګر ډلو د لمنځه وړلو او پټنځایونو د ختمولو په اړه ګامونه نه پورته کوي او د دې اړي ګړي ذمہوار بهرني قوتونو ګرځوي. نو دین اخکاری چې په ادارو د ولسی وژنو څه اثر نه پریوزي. په ترهګریز بریدونو کې وړل شو عام خلکو ته انصاف هم نه ملاويږي، ځکه چې په دغه هیواد کې با اثر قوتونه د غیر مستحکم او په بهرني قوتونو تورونو لګولو لوبینه ګټي پورته کوي. هافکټن پوسټ په مقاله کې د پاکستان او هند ولسونو ترمنځ تعلقات په اړه ځینې حقایق هم خبره کړې دي او د یو پاکستانی او هندي وګړي احساسات یې راخستې دي. په مقاله کې راغلي چې په شخصي محفلونو کې د دواړو هیوادونو ریټایرډ فوجي جنرالان، سیاستدانان او خبريالان په دوستانه ماحول کې خبرې کوي، خو په خپل هیواد کې دننه ولس د یو بل پر ضد راپاروي. لیکوال کې چې باید دغه بمبخیزه پالیسی ختم کړل شي، ځکه چې پاکستان او هند کې اوسیدونکو د یو عرب نه زیات خلک د دې مستحق دي چې روښانه مستقبل ولري. کدام اوردونکو د خبر ایجنسی د جمرود تنظیمي چارواکي وای چې د تیر کال په پرتله په جمرود کې د نامنې پیخي راکمې شوې دي او حالات بهتري اړخته روان دي او د سیمه مهمې لارې خلاصې کړې دي چې خلکو ته پکې تګ راتګ کې څه مشکلات نشته. په سیمه کې د مشال اړیو خبريال فرهاد شنواری پر دې اړه د خبر ایجنسی د جمرود مرستيال پولیټیکل ایجنټ فهد وزیر سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه چې په موجوده حالاتو کې د جمرود امنیتي وضعیت څنګه ګوري. نموړی وای
کته شو د 2014 نیم کال حالات وګورئ او بیا د 2015 اوس حالات وګورئ نو 70% نه زیات زمونږ حالات چې دی بدل شوی دی. بدامنی ختمه شوی ده, هر علاقه کلاو شوی ده, هر لار کلاو شوی ده. اس داسې غټ ایونت نه دی شوی, معمولی معمولی کا دز نیم د اکی یا خو روزمره یا د کریمینلز ولا خبرې اخوشته خو دین علاوه د ټررسټ یا د ملک دشمن عناصر پرزنس بالکل زیرو شوی دی. الحمدلله هغه د سوات سکاوټس وجنه, د خیبر رایفل او محسود سکاوټس وجنه, او بیا خصدار فوج دومره اکټیو شوی دی چې انشاء الله د جمرود علاقې ته بیا څوک داسې نشي راتلنه کېدی.
مخکې به دغه د خلکو د حجرو دروازې الوزول کېدی او بتۍ به غوښتل کېدی خلکو نه, بونګې وغیره, چې اوس د هغې څه صورتحال دی, څومره کمی پکې راغلی دی؟
که وګورئ نو دا بونګې یا دا بتۍ والا خبرې چې دي دا خو دې کې کریمینلز ډېر زیات انوالو دي, هغه د ملیټنټس والا کم فیکټر دی هغه ته وتلی شوی دی. اوس دا لوکل یو بل دشمنی, یو بل تنګول, یو بل ته بد قتل, د دې وجه نه خلک هغه کم حرکات تی چکم با ٹیررسٹ سکولو اغا اپنا وکڑی ری, خو اغی کم زمونگا دا سی ٹی ڈی پشاور سرا کم پولیس تے دیر خا رول دے اور مونگا اغا خلق اخپل لاکی کی نا پریدو اور دیر کم شوی دی, دماکیم کم شوی دی, گیٹو نال ظلم کم شوی دی, خو اغا 10-15% پاتی دی بشک او اغی خلاف مونگا کروائنے جاری دی.
دا پر جمرود کی تعلیم او دا صحت سا صورتحال دے
جمرود تستمو ویلو چې مخ کې جمرود کې سکولونو حالاتم خنو, د هسپتالو یا د بی ایچ یو زم پرزنس خلکو په ډاکټرانو پکې خنو, خو اوس چې کی حالات اورال چین شو دا 2015 د جمرود د پاره یو نوې کال ده او د کې الحمدلله جمرود هر کونی ته هر څوک تلی شي, اس خوف او ډر نشته او اس داسې معاملہ نشته چې ټیچر نشي تلی یا ډاکټر نشي تلی یا ټیکنیشن نشي تلی. زمونږ سیول هسپتال خو مضبوط لګیا دی, خلک راځي, ڈاکٹران پریزنس پکشتہ, ایجوکیشن افسر ہر زی تزی چورے پورے بارڈر پورے زی او اخو ملاگورو ام اوپن دے دی خوشاکس کے مس پرابلم نشتہ او پولیوم زمونگا چھ مخ کی کماوا آغتا سو قتلا چھ مخ کی 100% ایریا زمونگا سپیشل ایریا, خو اس زمونگا 80% ایریا نارمل دا اور 20% چھ کم کے لاشوڑا یا شدانی علاقی دی اغا صرف دا دو دری علاقی دی چھ کم پاتی دی نارملائزیشن دا پارا او مونگا ریکم کوشش کو چھ انشاءاللہ نیکسٹ کمپین کے اغیر ریزم نارمل شي. نو اس قسم پرابلمز نشته, بل دا چې کم دا انتظامی ناکامی دی دا هیلت یا دا ایجوکیشن اب بشک شته, ټیچرانو کمی شته, ډاکټرانو کمی شته, تنخواګانو پرابلم دی, کورونا پرابلم دی او چې کم د دې غیر موجودگی غټ ایشو دا چې کل دی ټایمنګز پرابلم دی, څوک په 9 بجے راځي, څوک په 12 بجے راځي, 1 بجے چھٹی کی, نو دا ایشو شته دا په ټایم سره ټیکی.
کله مردونکو په دې رسو کې پښتون مشته سیمو کې تشدد نه یوازې په ټولنه کې بلکې په انفرادي ډول ډیر شوی, بلکې د وسلوالو تشدد هم په زرګونو خلک وجل دي. آیا په داسې وخت کې د برداشت زیاتولو او عدم برداشت را جوړولو هڅې ځای نیولی شي؟ پر دې موضوع د مشال رادیو د سولې په لور خبرونه درته زموږ همکار بشیر غوغ جوړ کړی دی, نو راځي چې د خبرونې ته په ګډه سره غوږ شو.
د سولې پر لور
زه بشیر غواخم د سولې پر لور خبرونه کې مو هرکلی کوم. مخکې تر دې چې د پروګرامونو لړکې د تشدد په قسمونو, د کشالو د مخنیوي او جګړو د ختمولو په اړه خبرې وکړو, په نننی پروګرام کې د عدم تشدد په مؤثریت او اغیز غږیږو. په تیر پروګرام کې مو واردل چې تشدد هغه مهال رامنځته کیږي چې د دوو خواوو ترمنځ خبرې د شخړې حد ته ورسیږي, یعنی چې وړې یا غټې مسلې د مذاکراتو د لارې حل نشي نو خلک پر بلې ډلې یا کس د خپلې خبرې د منلو لپاره تشدد کوي. د مختلفو مطبوعاتو د رپورټونو تر مخه د نړۍ په بیلابیلو برخو کې په تیرو لسو کلونو کې لږ تر لږه 15 شخړې د خبرو د لارې حل شوي او یا هم د حل کېدو په وروستیو مرحلو کې دي. دا تر ډیره لوی سیاسي مسلې دي. د ملګرو ملتونو د 2015 کال په یو رپورټ کې راغلي چې د نړۍ په بیلابیلو برخو کې 122 سیمه ییزې وړې او غټې شخړې د مذاکراتو د لارې حل کړې دي. د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې اوریدونکو، د عدم تشدد مبارزې د اصولو کارولو سره تیرو څلورو کلونو کې په مصر، تیونس او لیبیا کې خلکو د مظاهرو له لارې حکومتونه ختم او د دوی په خبره له کلونو راهیسې پر اقتدار قابض حکمرانان لرې کړل. په همدې حال کې په عراق، یمن، سوریا یا شام، اوکراین او ځینو نورو سیمو کې د تشدد د اصولو د کارولو لړکې د وسلې په زور د حکومتونو د چپکولو کوششونه شوي چې له وجې په زرګونو خلک وژل شوي او په زرګونو نور بې کوره شوي دي، خو لا هم وسلوالو پوره بری نه دی موندلی. د امریکې د کالیفورنیا په برکلی پوهنتون کې استاد او همدغلته د عدم تشدد په اړه څېړنې کوونکي مرکز میټا سنټر فار نان وایلنس بنسټ ایښودونکي ډاکټر مایکل نیګلر په خبره روانو حالاتو ته په کتو سره دا په یقیني توګه ویلی شي چې عدم تشدد مبارزه له تشدد کارولو ډیر اغیز لري.
ته خلکو ته د عدم تشدد په مبارزه کې ورخی چې دا کار ډیر جرأت غواړي، دا لار ډیره پتمنه او باعزته ده، او په دې لټ کې ته خپل انساني اقدار نه بایلي. موږ ډیر شواهد لرو چې نن سبا د رژیمونو بدلولو لپاره د عدم تشدد مبارزه له تشدد ډکې مبارزې څخه ډیره کامیابه ده. دو امریکایي سیډونکو اریکا چینوویت او ماریا سټیفن د وای سیول ریزیسټنس ورکس یا ولسی مقامت ولی بریالی وی په نامه کتاب لیکلی دی. دا ډیره معتبره سیړنه ده او ښایي چې د عدم تشدد مبارزه د تشدد له مبارزې دوهمره بریالی ده. تاریخي پیښو ته په کتو سره د عدم تشدد د انقلابي هڅو د کامیابی فیصدي 55% ده او د تشدد د لارې خپل مقصد ته په کامیابه توګه رسیدو فیصدي درويشته. له بلې خوا که ته د عدم تشدد له لارې د یو رژیم چپکول غواړي او ناکام شي، نو بیا هم ستا هسي نورو جمهوري یا ډیموکراتیکو اصلاحاتو ته لار پرانیزي.
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو، کلیوی خوا په دې رسته کې د نړۍ په زینو برخو کې د عدم تشدد د اصول تر مخه د مظاهرو، ناستو، د نخړو هړتال، د اولسی نافرمانی او زینو نورو لارو ډلې خپلو هدفونو ته رسیدلې او آن حکومتونه یې چپکړي. ځینې داسې مثالونه هم شته چې دغه سي فکر لرونکي خلک نه دي بریالي شوي. افغانستان کې لنونه سوا اتیو مکلنو رئیسی په یو یا بل شکل کې په مختلفو نمونو جګړې روانې دي چې په لکونو خلک پکې وژل شوی او زخمیان شوی دي. ډیرو پکې د بدن غړي د لاس ورکړي او ډیرو ته اقتصادي تاوانونه اړولې دي. د پاکستان په مختلفو ځایونو او په ځانګړي ډول د پښتنو په سیمو کې هم له 2000 کال راهیسی بی امنی شروع ده او ګڼې وسلوال ډلې وخت په وخت په خپلو بریدونو کې د حکومتي چارواکو ترڅنګ ولسی وګړو ته هم زیان رسوي. افغانستان او پاکستان دواړو کې د وسلوالو سره د خبرو کوششونه هم شوي، خو تر اوسه یې کومه نتیجه نه ده درلودلې. د سولې او عدم تشدد لړکې د پښتنو په بیلابیلو کلو بانډو کې د کارکونکو ادارې جسټ پیس انیشیټیوز بنسټ ایښودونکي مشر علی گوهر مشال ریډیو ته وویل چې که جګړه هر څومره اوږده شي په خبرو خلاصیږي. د نوموړي په خبره د عدم تشدد لار کې دی شي اوږده یي، خو بدرنګ نه ده.
موږ خو چونکه موږ شارټ کټ یو دوی کنه لنډ لار موږ ری اختیار او داسي، نو په اړیکه کې موږ لکه ډیره خبره پکې ځنی وشي ځنی ونشي. کافي خلک چې کم دي چې هغه موږ په ټوپک خو پاترالو اډادو شو خلکو ګیر رااله د یاري هغه ډیر لک سات ته پرې جی هغه کتا سو وای کنه تشدد ولا شي چې کم کنه هغه کوي موږ سمول شو موږ باندې خپل زور او خپل ضابطه جوړول شو. نو افغانستان کې چې سو شو دا 16 کال روس وکړو او سر پکې دا نور جو وکړو، نو بعد موږ خو بس سلامي شو بوجي بس بای تاسو را دی چې څه کوي ټیک ټاک د بابلوټه کې د بابلوټه نو ہے تو بل دغه خدای راځي اګه 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 دن نه دې مینې کم شری او جی په مینې کو تاسو وګورئ نو مینې باندې چې ورم پوېږي دې مینې په لاس او کنه ته زور کې مطلب تډیر خان و ما زبر تډیر پاس ما دغه کوم خدما دن نه پزړه کې بستا هغه تاسو راغنی
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د پښتنو په سیمو کې ل روانې ترهګرۍ او وسلوالې جګړې سربېره په کلو باندو کې خلک د یو بل سره د ځمکو زینو نورو مسایلو پر سر هم جګړې کوي. کڅ هم دا لانجې په لومړي سر کې وړې وړې خو که په وخت د خبرو لاره حل نشي پر وسلوالو نخټو اوړي او په اخره کې مرګ ژوبلې تلار جوړي. خو ډیر خلک د خپل منځي او دښمنۍ او پلا هم پر روانه ترهګریزي جګړې اچي ځکه چې د دوی په وینا د خلکو په وړاندې د تعلیم مخړډب کړي ده. د سویډن اپسالا په هنتون د سولې او شخړو په اړه د څېړنو څانګې د شمیرو ساتلو یوه داسې ویبپاڼه جوړه کړې چې له 1990 کال څخه تر اوسه پورې د روانو کشالو شمیره او معلومات لري. د دوی په وینا په نړۍ کې اوس هم یو شپېته نښتې یا جګړې روانې دي چې هر کال پکې ګڼ خلک وژل کېږي. د دې جګړو د لاسه په لکونو خلک بې کوره شوي هم دي. نو آیا په داسې حالاتو کې د عدم تشدد مبارزه بریالۍ کېدای شي؟ آیا خلک کولی شي وسله کېږدي او پر ځای یې د سوله ییزو لارو مسایلو ته لار هواره کړي؟ د عدم تشدد د مبارزې سرلارې پښتون سیاستوال او ټولنیز شخصیت عبدالغفار خان چې په باچا خان شهرت لري د خپل عدم تشدد او خدایي خدمتګار تحریک للارې د انګریزانو پر ضد کامیابه مبارزه کړې. پر نوموړی د بیوسلی پښتون په نامه کتاب لیکونکي مکولیکا بنرجی وای آی
تھینک نان وایلنس اولویز هاز ا ریلیونس But it is not
زما په فکر عدم تشدد هر وخت ښه اغیز درلودای شي خو مظاهره او د دې لارې نور طریقې باید نیغ په نیغه د دشمن په خلاف وکارول شي. یو مسأله دا ده چې عدم تشدد هغه وخت کار کوي چې ستا مقابل لوري یو څه شرم ولري. مثلا که ماشومان او ښځې وژل کیږي نو دشمن دې باید شرمنده شي. کدا چې نکیج نو هغه لار باید ولټول سي چې دوی مجبور کړي او شرمنده کړي. دا طریقې باید پیدا کړي چې دشمن دې پرې خفه کیږي. زه به یو مثال درکړم. د بچا خان خدمتګار تحریک د کامیابی یو وجه دا هم و چې کله دوهمه نړیواله جګړه روانه و پر هندستان برتانیې حکومت کاوه. انګریزانو د دې جنگ لپاره پښتانه جنگیالي غوښتل، ضرورت یې و. خو بچا خان خپل خلکو ته وویل دوی تمه لري چې د بهادر خلکو په توګه باید پښتانه د دوی لپاره وجنګیږي، خو موږ به دا کار نه کوو. دا یو ډیره سخته فیصله وه ځکه چې پوت خلکو ته شي ډیر پیسې ورکولې او نورې اسانتیاوې ورته برابرولې. اوس هم همداسې ده. د ټوپک راخیستونکو خلک په خپل اقتصادي او ټولنیز حالت سوچ کوي. هغه د یوې سختې فیصلې د کولو تر مرحلې تیریږي. نو سړی په انفرادي کچه د عدم تشدد یا تشدد د لارې د انتخابولو یوه سخته فیصله کوي.
تحصیل مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوري. سره لدی چې زینو خلکو ته د عدم تشدد للارې مبارزه سخته او ستړي کوونکې ښکاري، کارپوهان او د دې لارې کې عملی ګامونه اخیستونکي خلک ډیره اغیزمنه، اسانه او ارزانه بولی. د دوی دری زده چې د عدم تشدد په مبارزه کې یو څوک د مرګ اغمر ډیر غوښونه په مخ کې نه لري لکه څومره چې د وسلواله مبارزي خلک د ځان په وړاندې درلو دي شي. د بیلګې په توګه د عدم تشدد د چارې په لوین د حکومتي ودانۍ یا په کوم پارک یا لوی چوک خپل مظاهره کوي. خود تشدد په لویان مجبور دي د مقابل لوري لبریدونو د ځان ساتن لپاره په غرونو او یا هم نورو نه آرام ځایونو کې پټ پاتې شي. سربیا کې د عدم تشدد باړه د څېړنو مرکز سنټر فار اپلایډ اکشن اند نان وایلنس سټریټیجیز مشر سرجا پاپوویچ وایي چې د عدم تشدد لارې خپلول او لدې لارې خپل مقصد ته ځان رسول حوصله غواړي، خو ګټه یې پایدار او تل پاتې وي.
نن سبا نه یوازې ډیر خلک غواړي چې د عدم تشدد په اړه لا نوره پوهه حاصل کړي، بلکې پر هغو لارو چارو هم خبرېدل غواړي چې څرنګه د عدم تشدد مبارزه دومره بریالۍ کېدلی سي. دا څه نوې خبره نه ده. مثلا په هند کې مهاتما ګاندی، په امریکا کې مارتن لودر کینګ د اولسونو د برابرۍ، په جنوبی افریقا کې د تور پوستو پر ضد د توپیری چلند ختمولو، او همداراز په شرقي اروپا کې د عدم تشدد ورته مبارزې ډېرې کامیابوي. کله چې دې هر څه ته وګوري نو به وینې چې وسلوالې هڅې دومره بریالۍ نه وې لکه څومره چې بغیر له ټوپکه سوي انقلابونه کامیاب وه. زه په 1990 کلونو کې سربیا کې د زده کوونکو د تحریک مشر وم. هغه وخت موږ د یوګوسلاویا او سربیا د امیر یا دیکتاتور سلوبودان میلوسوویچ خلاف د عدم تشدد کامیابه مبارزه وکړه او په مرسته یې هغه موږ لري کړ. نو مطلب یې دا دی چې د عدم تشدد مبارزه ورځ تر بلې مشهوریږي، خلک یې د خپلو هدفونو لپاره استعمالوي. په تیونس، مصر او نورو عرب هیوادونو کې د عرب پسرلی په نامه همدغسې مبارزه وسوه. په سپین او یونان کې هم همداسې مظاهرې او ناستې وسوې. په اوکراین کې هم په لومړي سر کې دغسې مبارزه روانه وه. نو د عدم تشدد مبارزه دنیا خوځوي. خلک پوښتنه کوي چې دا بدلونونه څه دي، د بریالیتوب راز یې څه دی، اولی د یو څو کسانو مظاهرې او ناستې دومره ډیر اغیز لري؟
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو هم دې سره زموږ د نننی پروګرام و ختمیږي. تر بلې اونۍ در سره زه بشیر ګواښ مخه کوم. خوشاله او آباد اوسئ.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.